افغانستان دی یو زمونږ گاونډي هیواد پاکستان دی او یو هم په افریقا کې یو هیواد چې نایجیریا په دغه درې هیوادونو کې دغه ناروغي شتون لري او نور نړۍ په بشپړ ډول د دې ناروغۍ له ګواښ نه ژغورل شوې ده.
ډاکټر صاحب، دا چې کومې لارې چارې ورته مهمې دي چې په دې برخه کې ولټول سي، راځو یو اوریدونکی اخلو چې کومه پوښتنه لري په دغه برخه کې، د پوښتنه به هم واخلو. السلام علیکم. السلام علیکم.
سلام علیکم، جوړه خیر تاسو؟ سلام ډاکټر صاحب.
علیکم سلام، مهرباني وکړئ ځان معرفي او کومه پوښتنه کولری؟
ګلاغه مده کاتشان.
ښه، ګلاغه خان، مهرباني کومه پوښتنه کولری؟
ما پوښتنه ډاکټر صاحب نه راځي، زما یو خوره وو تقریبا د اول خو وډې شو، بیا وروسته د هغه نه مرض ور باندې ونه کتم، دغه چې اوس پلاج پروت دی تقریبا شپږ کال وړی، خوراک کوي او نور هېڅ کوم حرکت نه کوي، نه غږېدلی شي، نه ښه هېڅ شی نه کوي، فقط خوراک کوي، خلاص مس پروت دی جای کې.
ډاکټر صاحب مهرباني.
بله، د ګلاغا ورور په پوښتنې په ځواب کې باید عرض کړم چې مونږ تاسو ته ویل چې دا د پولیو یا د ماشومانو ګزن چې دی خپل ځانګړي نښې نښانې لري، او دا د دې ته ورته ځینې نورې ناروغۍ هم شته دی چې هغې کې لکه فلج یا ګزن پیدا کیږي، او د هغې سره خوا کې بیا نور نښې نښانې هم وي، لکه دوی چې ویل چې ماشوم بیخی حرکت نشی کولی یا غږېدلی نشي او یا هم وده نشي کولی. نو دا ډیر یعنی داسې ناروغۍ دي چې هغه په ولادي شکل باندې ماشوم په هغې باندې اخته شوی، یعنی په ځینې ناروغۍ دي چې هغې لکه مغزي فلج ورته وایي په ماشومان، یعنی د زیږیدو په وخت کې کوم لکه سر یا ضربه لیدلی، یا فرضاً د مور په ګیډه کې چې کوم ناروغي هغې ته رسیدلی، بیا د زیږیدو نه وروسته بیا هغه کې د هغې نښې او اثرات بیا ښکاره کیږي. نو دغه دوی چې کوم نښې نښانې ما ته وویلې، دا د ماشومان د ګزن د ناروغۍ نښې نښانې نه دي، او دا چې دی نو کېدای شي یعنی په غالب ګمان سره دا کوم ولادي ناروغي د دې ماشوم چې دا ماشوم پی اخته شوی. نو زما سپارښتنه د دې ګلاغا ورور دپاره دا ده چې د ماشومانو یو متخصص سره په دې عقله باندې مشوره وکړي، او د هغوی د مشورو پر رڼا کې که چېرته درملنه امکان لرله یا شونی وه، نو د هغوی هماغه سپارښتنې دي عملي کړي.
بلې اوریدونکی اخلو. السلام علیکم. السلام
علیکم.
وعلیکم السلام، زنم معرفي کوي څوک؟
مرض اخته نشي او تر پایه پورې واکسین هم نشي او په دا مرض اخته نشي د کسان هم په جامعه کې. او بله پوښتنه مې دا ده چې یو ماشوم چې د مور په غېږ کې که چیرې دغه ماشوم په دغه مرض اخته کېږي، بیا له دغه واکسین هم علاج کېدلی شي په نورو دواوو کې، یا او که دا ماشوم د مور په غېږ کې او مور یې څه شي څه باید پرهیز وکړي که دغه ماشوم په دغه اخته کېږي په دغه تکلیف باندې؟
حتمان به ډاکټر صاحب تاسو معلومات در کی په دې اړه. ډاکټر صاحب مهرباني.
بلې قاری صاحب، پښتون په جواب کې باید وایم چې لکه لویان کچیر یعنی نور ټول ماشومان کچیر ته واکسین نشي، یا لویان که واکسین نشي نو بیا په دې ناروغي باندې اخته کېدلی شي. البته دا باید دا خود المر په څیر روښانه ده، دغه واکسین خو لکه ډیر اوږد تاریخچه نه لري، یعنی داسې که ډیر په افغانستان کې خو د 45 کلونه ډیر تاریخچه د دې واکسین نشته دی. نو د دې واکسین نه مخکې یعنی ډیر مونږ تاسو ولیدل چې په ټوله نړۍ کې خلک تر ډیره عمره پورې ژوندي پاتې کېدل، او یعنی د سینو د چې کوڅو واکسین نشي نو هغه د ژوند حق نه لري یا د ژوند نه به محروم شي. خو البته اوس وخت کې خو دغه واکسین شته دی او دغه امکانات شته دی، نو که چیرته ماشومان ته دا واکسین په خپل وخت باندې ورسیږي نو د دې ناروغي په وړاندې خوندي پاتې کیږي. البته هر څومره چې ماشومان په ټولنه کې زیات واکسین شي نو په هماغه اندازه هماغه چاپیریال هم د دې ناروغۍ د ککړتیا نه ژغورل کیږي. نو البته دا د الله تعالی خپل نظام دی او داسې باید ویم چې هر شی سل په سلو کې امکان نه لري، یعنې که چیرته څوک واکسین هم نشي بیا هم نه ناروغه کیږي، خو که چیرته واکسین شي بیا د ناروغۍ په وړاندې د خوندیتوب چانس یې ډېر زیات دی. او بل که چیرته ماشوم که چیرته د مور په غېږ کې خدای نیمه کوي که چیرته دا فلج شوی نو د مور دپاره زموږ سپارښتنه بیا دا ده چې نور ماشومان ته نه خوندي پاتې شي. نو دغه ماشوم دغه غایته مواد دی په داسې ځای کې ځای په ځای کوي چې لکه د نور ماشومانو ته د خوراکي توکي د اغیزمن نه کی او بیا د هر تغوت نه یا د تغوت فعل چې سر ته رسي د هغې نه وروسته د دې ماشوم او خپل لاسونه په صابون اوبو سره ومینځي نو بیا نور ماشومان د دې ناروغۍ نه خوندي پاتې کېدلی شي. د دې په څنګ کې د پولیو د یا د ماشومان د ګزار د واکسین څاڅکي هم باید ټولو ماشومانو ته او په تیره بیا د 15 کالو نه کم ماشومانو ته هر ځل چې کمپاین کیږي تطبیق کی.
بلې ډاکټر صاحب، تاسو د مخنیوي په لارو چارو همدارنګه چې کوم لاملونه دي چې یو ماشوم د ګزان په ناروغۍ اخته کیږي په دې اړه تاسو معلومات ورکړل اوریدونکو ته. دا چې د پولیو ویروس په څو ډولونو ویشل کیږي د پښتنې تبا د دغه اوریدونکو له پښتنې وروسته به راشو چې د هم ډیر منتظر پات شو. السلام علیکم. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. روختیا ژوند ته منه پروگرام اوره مهرباني وکي.
اوره خیر خیر
خیر سیمنه
غدا من یو د پښتنه درلو ده د ګوزن مبارکه.
اها مهرباني اوره مګه
یو خدای سے دا څوک سے مشمول خو اوس واکسین کی دا بیا څنګه کولای شي چې د مرزو ځوان وساتي؟
بل پښتنه
او دا او دوه مدا چې دا کله وو څوک په دې مرض باندې اخته شي پوره کوټه کې اچي دا پوره کوټه د طب له نگاه سره اساس لري که نه لري؟
حتما دا پوښتنې به ځواب کړي ډاکټر صاحب له تاسو مننه.
مننه تاسو نه مروره. نو ما خو مخکې مرض وکړه چې یعنی لویانو ته هم دا واکسین ګټه لري خو زمونږ امکانات محدود دي. مونږ ایله کولای شو په دغه شتو امکاناتو سره چې د 15 کالو نه کم عمر ماشومان مونږ واکسین کو. نو لویان هم حق لري چې دا واکسین په تیره بیا په هغه ځایونو کې چې د ماشومان د ګزن پیښې پکې وي دا واکسین ترلاسه کړي. خو دا خپله د لکه د دولت او د حکومت په توان پورې هم اړه لري. نو زمونږ همدغه موجوده امکانات چې دي دغه دي چې دغه 15 کالو نه کم عمر ماشومان مونږ واکسینولی شو لویان نه شو واکسینولی. نو کله چې بیا څوک په کوزان اخته کیږي او لکه په کلو او بانډو کې دوی بیا دا په تیارو خونو کې ساتي نو دې دې لپاره کوم علمي اساس نشته دی. ښه خبره دا ده چې دا د آزاد لمر نه د آزاد هوا نه او د آزاد فضا نه استفاده وکړي او دغه تیارو خونو کې ساتل دا کېدای شي د ناروغ نور ذهني پریشانی ورته هم پیدا کړي. نو دغه کته دغه عمل نه مخنیوي وشي دا به ښه وي نسبت ودې ته چې په تیارو خونو کې وساتل شي او د هغوی هغه ذهني پریشانی نوره هم زیاته کړي.
من اوریدونکو د پولیو متخصص ډاکټر صاحب ګل خان ایوب را سره په سټوډیو کې ده او تاسو ته معلومات درکړي. د خبرونه هم ورسته شیبې دي تاسو هم برخه واخلئ د دغه موضوع په اړه که غواړئ له ډاکټر صاحب نه معلومات ترلاسه کړئ. السلام علیکم. بلې السلام علیکم.
کله چې مشوم بزانو وې کنه شوی لې یقین دې په دې مثال خو له ستروش یانو نه یو نه بنه او بل دا په څنګه دا و چې دغه اکثر بزان باندې اخته کیږي دغه له پولیس له کومه لري د مشمون له پولیس له مشمون پولیو بیلره
بلے لکا پڑیر کم ناروغی کی منگا ڈاکٹران دے غذا پا حق لبان دی لکا ناغوی تاس پا رکھتا نکو ناروغانو دے پارا چی آگا یا کل کم ناروغ دا وینی پیشار لوڑ پیشار ولری آگوی تاویب چی مالگا وغوڑ مخورایا امدا سے کچیر تا شکر ناروغی ولری نو بیا آگو دا پارا یو خاص غذائی رجیم توسیع کی گی پا نور و ناروغی کی یعنی پا دیر ناروغی کی ناروغ چی دا خوراکونو تارتیا لری نو ترسو چی دا ناروغی پا وڑانی دا وجود مقاومت غختلشی نو دا گزن ماشوم دا پارا هیچ ڈول پریز نستا دے او د پاریس کې د شي د ماشوم نور هم کمزورې کی او ناروغي په پاغي باندې نور هم غلبه وکي او د لویانو او د ماشومانو ګذر ما مخ کې هم تاسو ته تشریح چې دا دواړه سره یو د بل سره ډیر زیات توپیر لري د لویانو ګذر چې شخ فلجی یا شخ ګذرنی او د ماشومانو ګذر چې د پولیو د ناروغي له کبله پیدا کی دا نرم فلجی او تمن یو د بل سره ډېر توپیر لري
من ډاکټر صاحب د پولیو ویروس په اړه کله سوریدونکو ته معلومات ورکړي چې البته دغه په سو ډولونو باندې په سو برخو باندې ویشل کیږي د خپل د ویروس
دا پولیو البته درې ډول
په خني سره ډاکټر صاحب د غوډونکو په وخلو چې دوی هم کوم پښتنه لري السلام علیکم
نو محمد نبی خان په کلو باندې کې نسبت خارونو ته دا ناروغي مخنیوي ډیر په اسانه سره کېدل شي ځکه په خارونو کې نفوس ډیر لکه ګڼمیش دی نفوس چې اوسیږي په خارونو کې زیات دي نو دا ناروغي په اسانۍ سره د یو کس نه بل کس ته سرایت کولی شي خو په کلو باندې کې بیا لنی کمرغه داسې امکانات تل تستری چې لکه چا پیریالی مناسب او د بل خوانه کومګه چیرته دغه د ماشومانو د ګزان د واکسین سات کی چې دی دا خو یعنی په نورو ولایتونو کې خو نه سم ویلې خو په کندهار کې خو په هر میاشت کې دغه د دوی په کورونو ته راوړل کیږي او د هر کور دروازه ټکوي او د هر کور ماشومان چې 15 کالونه عمر کم یا وي ته دغه د واکسین سات کې ورکول کیږي نو په کلو باندې کې هم د دې ناروغي د مخنیوي لپاره هماغه شخصي او فردي حفظ الصحه او د دې په څنګ کې د دغه دوه څاڅکي واکسین چې هغه هم د رضاکارانو یا واکسیناتورانو لخوا دوی کورونو ته وړل کیږي همدغه په وخت سره ورته تطبیق شي په کلو باندې کې هم د دې ناروغي مخنیوي کېدلی شي
دا اوس د ټلیفون په مستقیم تماس کې یو بل اوریدونکی لرو السلام علیکم ډیره زیاته مننه مهرباني وکړئ کومه پوښتنه کول لري ډاکټر صاحب ما وره حتمان بتاسو معلومات درکې ډاکټر صاحب مننه ټلیفون نه
نو البته زمونږ د پروګرام موضوع خو د ګزن واکسین یا د ګزن ناروغي ده خو زیړی هم لکه تاسو دوی چې ورنه یادونه وکړه دا هم یو خطرناکه ناروغي ده لنی کمر غمنګ د 2008 کال را پدی خو دغه واکسین په خپل ورځنی پروګرام کې شامل کړی دی او ټول هغه کوچنیان چې عمر یې د 2 کالونو کمی په ټول روغتیایي مرکزونو کې په وړیا ډول دغه واکسین هغوی ته تطبیقیږي. خو د لویانو لپاره دغه واکسین چې دی هم اړین دی، خو لکه مخکې هم چې ما عرض وکړ زمونږ امکانات محدود دي، نو تر اوسه پورې مونږ نشو کولی. یوازې هغه میندې چې په دې ناروغۍ اخته یا او د هغې راتلونکي ماشوم ته د دې ناروغۍ د انتقالېدو خطر یې، هغوی ته مونږ دغه واکسین کولای شو. او نور د هېواد دغه پاتې وګړي یا نفوس چې دي، د دوی دپاره مونږ پروګرام نه لرو. خو که چېرته دغه واکسین یعنی لویانو ته هم تطبیق شي، دا خطرناک زیړی دی او زیړی کولای شي چې لکه ډیر خطرناک سیر ولري، یا تا د ځیګر سرطانونه او دغه.
مننه ډاکټر صاحب. سلام علیکم.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام، مهرباني وکړئ.
سلام علیکم تاسو ډاکټر صاحب، وعلیکم. یو د درې پوښتنې مې لرم. د پوښتنې خو زیاتې دي، خو ډیر کم ده. ډاکټر صاحب، نن ته پوښتنه را ده چې د ګوزن د ناروغۍ کومې برخې د بدن تر اثر لاندې راولي. یوه دا پوښتنه ده، او بل دا واکسین چې دي کله ماشومانو ته ورکي ځای جانبي عوارض لري او که نه لري. یوه بله پوښتنه دا ده چې موږ دا کوم لابراتوارونه داسې د ټیسټ لپاره ورته لرو چې واکسین له خارجې راوړو، او که څرنګه یې ورکوي.
ډیره زیاته مننه، ډیره اساسي او ښې پوښتنې وې ډاکټر صاحب. په لنډو ټکو که ځواب ورکړي.
دا ورور خو زه فکر کوم چې البته داسې په تخنیکي پوښتنې وې، او البته په دې برخه کې دا معلوماتونه لري. نو مننه د پوښتنو نه دي. نو دا ناروغي چې دا لکه زیاتره کله چې څرګندې نښې په انسان کې ظاهریږي، نو طبیعي ده چې په لاسونو او پښو کې، نو که چېرته لاس یا پښې فلج شي، نو بیا د دې ناروغۍ اثرات څرګندېږي، او بیا دا ناروغۍ ته خلک متوجه کېږي چې دا د ماشومانو ګزڼ دی. ما تاسو ته مخکې ویلي چې دا یو نرم فلج وي، خو که چېرته دواړه لاسونه فلج شي، هم یو لاس به لنډ وي بل به اوږدي. همداسې که چېرته دواړه پښې فلج شي، نو یو پښه به لنډه یوه به اوږده، او دغه فلج هم داسې ځانګړنې لري چې لکه نرم فلج وي. که یو طرف لاس او پښه فلج شوي، هم په همدې شکل باندې د مقابل طرف سره به دا فرق لري، او هغې نه به یا لنډ یا اوږده پاتې کیږي. او دغه واکسین چې دی د جانبي عوارضو پاک لري، باید ویم چې هیڅ ډول جانبي عوارض د دې واکسین لپاره نشته دی، او هیڅ کوم عذر هم نشته دی چې دغه واکسین تطبیق نشي. یوازې په هغه حالاتو کې چې کله چې ماشوم لکه د خولې د لارې دا واکسین تطبیقیږي، که چېرته په ډېر نس ناستې باندې اخته وي، نو د دې واکسین د جذبېدو خطر شته، د نه جذبېدو خطر شته دی چې یعنې دا واکسین جذب نه شي. نو که چېرته په دغه اسهالاتو کې یا په نس ناستې اخته ماشوم کې دا واکسین ورته تطبیق شوی، او بیا کله دا کېدای شي یعنی اغیزه ونه لري، دغه ماشوم ته ګټه دومره ونه لري، ځکه هغه بیا هماغسې د اسهالاتو سره د واکسین هم د بدن نه خارجیږي. خو کله چې ماشوم بیرته روغ شو او دغه اسهالات یې ودرېدل، نو بیا دې دغه ته بیا دا واکسین تطبیق شي. او دغه واکسین چې موږ افغانستان ته راوړو، دا طبعا د نړیوالې روغتیایي اداره ده چې هغه ټوله نړۍ په هغې باندې اعتبار لري، هغې ته WHO یا ورلد هیلت ارګنایزیشن وایي. دا یو تخنیکي لکه اداره ده. نو دغه واکسین چې افغانستان ته راځي، د دغه ادارې تصدیق ترلاسه کړی، او د دې ادارې د تصدیق نه پرته هیڅ واکسین اجازه نه لري چې افغانستان ته راوړل شي.
مننه ډاکټر صاحب. د خبرونې وروستۍ برخه هم ده. په یو شمېر سیمو کې بیا هم د افغانستان د عامه روغتیا وزارت لخوا کمپاین دوام لري. هغه خلکو ته او کورنیو ته ستاسو پیغام په وروستۍ برخه کې اورو، او بیا به نو خبرونه هم پای ته ورسو.
زما پیغام خپل ټولو ګرانو هیوادوالو ته په تیره بیا میندو او پلرونو ته دا دی چې خپل د 15 کالونه کم عمر ماشومان هر ځلې چې د واکسین رضاکاران د دوی کورونو ته ورځي، دغه دوه سات کې واکسین د خپل ماشومان ته ورکی بیا هم تکرار ان وای ما په هر څومره زیات چې یو ماشوم دغه واکسین واخلي په هغه اندازه د ماشوم وجود د ناروغي په وړاندې غښتل کیږي او بیا د ناروغي د ګواخ نه خوندې پاتې کیږي. نو زما د ټولو هیوادوالو نه په تیره بیا د میندو پلرونو نه دغه هیله ده چې خپل د یو کال نه کم ماشومان نږدې روغتیایي مرکزونو کې تر یو کلنۍ پورې 15 ځله واکسین کې او د دې په څنګ کې کله چې دا د ماشومان د ګزن د واکسین سات کې د دوی کور ته وړل کیږي نو په کور کې هم د ماشومان واکسین کې کچیر ته د ماشومان د واکسین نه پاتې کیږي نو بیا د واکسین د پروګرام نه وروسته هم د منګه نږدې روغتیایي مرکزونو کې د واکسین په وړیا ډول سره هیوادوالو ته وړاندې کیږي. نو دوی کولی شي چې هغه ماشومان هغه نږدې روغتیایي مرکزونو ته ویشي تر څو د دغه ناروغۍ مخه ونیول شي او زمونږ ګران هیواد د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر د دې ناروغۍ له ګواښ نه وژغورل شي.
ډاکټر صاحب د دغه کمپاین په اړه که اوریدونکو ته لږ څه معلومات ورکړئ چې په 1400 ولایتونو کې څومره ماشومان تر دې مهاله واکسین شوي؟
البته مخکم تاسو ته عرض وکړ چې موږ د 15 کالونو کم عمر ماشومانو ته د واکسین ورکوو. د 15 کالونو کم عمر ماشومان 8.9 میلیونه ماشومان یعنی نږدې 9 میلیونه ماشومان د موږ د هدف وړ ماشومان دي. نو موږ داسې هیله لرو چې په همدې شمېره کې موږ دغه واکسین دغه د چنګاښ د میاشتې په 16مه او 18مه او 23مه نیټه په هیواد کې دغه کمپاین پلی کړی و. البته موږ اوس هم د دغه ولایاتو نه د دې دغه ارقام راټولوو. نو دا ارقام په لړ کې به دا جوته شي چې موږ دغه خپل هدف ته رسیدلی یو او یعنی تر اوسه پورې خو هغه ابتدایي یا لومړنۍ پایلې دا ښیي چې موږ دغه خپل هدف ترلاسه کړی دی.
او داسې کومه مثبته پیښه هم ثبت شوې په کوم ولایت کې؟
تر دې دمه پورې موږ په هیواد کې 8 مثبتې پیښې لرو چې هغه دوه